سلامونه او نیکی هلی د مشال ریډیو په یو بلخ پرونه کې ز عبدالحی کاکړ او بوریوال کاکړ هر کلی درته وایو. وخت په پېښور کې د سهار 10:00 شوې. پاکستان د بلوچستان په اړه د امریکای کانګرس د اوریدنې پر وخت لګول شوی تورونه رد کړی دی. د پاکستان سپریم کورټ د لادرک کسانو په عدالت کې د حضور لپاره یو بل نیټه ور کړې ده، او د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم دلته لرو. په پای کې اونیز پروګرام د باختر ستوري اوریدل مهروي ستاسو ته به رضا اکبر وړاندې کوي. په پایله خبرونو کو ویونکی بوریوال کاکړ. لمړی د مهمو خبرونو سرچکی، په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان ویلي دی چې حکومت یې په امریکای کانګرس کې د بلوچستان په اړه سوي خبرې په کلکه ردوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې ملک جاسوسي ادارو ته امر کړی دی چې هغه اوه کسان دي د رواني میاشتې پر 14 نیټه عدالت ته وړاندې کړي چې د دوی په بند کې دي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې هغه پرونې 14 غندلې دي چې 28 تنه یې ووژل. اوس بشپړ خبرونه. په امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان ویلي دی چې حکومت یې په امریکای کانګرس کې د بلوچستان په اړه سوي خبرې په کلکه ردوي. نوموړي زیاته کړې ده چې شاید دا ګام به د دواړو ملکونو پر اړیکو باندې اغیز وکړي. شری رحمان ویلي چې د کانګرس لغړو او د اوباما انتظامي له چارواکو سره په خپل وروستیو لیدنو کې د کانګرس د غونډې په اړه د پاکستان اندېښنې او خفګان شریک کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکټوریا نولینډ ویلي چې د بلوچستان په اړه د دوی دریز نه دی بدل سوی. د لهغه وروسته دا چې د تیرې چهارشنبه یا شروع په ورځ د امریکای کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان نارام حالاتو ته د کتنې په موخه یوه ولسي اورېدنه وسوه. د دې اورېدنې پر مهال د دې ایوان غړو او د بلوچستان د ستونزو عیني شاهدانو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو ادارې د بلوچ ملت پالو سیاسي فعالانو په تر تم کولو او وژلو تور نکړې. دوی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په سمدستي توګه دي په بلوچستان کې د قانون داسې حاکمیت عملي کړي چې د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سمون خوري. د پاکستان سپریم کورټ د دې ملک جاسوسي ادارو ته امر کړی دی چې هغه اوه کسان دي د رواني میاشتې پر 14 نیټه عدالت ته وړاندې کړي چې د دوی په بند کې دي. سپریم کورټ د امر تیره شپه ناوخته له هغه وروسته وکړ چې پرون یې د جاسوسي ادارو وکیل راجا ارشاد ته د دې کسانو د وړاندې کولو حکم کړی و. پر دې سربیره چې عدالت تر 5 بجو پورې انتظار وکړ، خو د جاسوسي ادارو وکیل راجا ارشاد نه هغه کسان عدالت ته وړاندې کړل او نه هم په خپله ورغلی. سپریم کورټ د جاسوسي ادارو د وکیل د دې عمل په اړه ویلي چې که د ملک وزیر اعظم په عدالت کې پیښېدای سي نو بل داسې څوک دی چې د عدالت حکم نه مني. سپریم کورټ ویلي چې دا کسان به په هر حالت کې عدالت ته وړاندې کیږي. د جاسوسي ادارو وکیل راجا ارشاد ویلي چې دا کسان یې ځکه په عدالت کې وړاندې نه کړای سوای چې د هغه په خبره په پاړه چنار او پېښور کې دي او روغتیايي حالت یې داسې دی چې د سړک له لارې دوی سفر نشي کولای او د هلیکاپټر لپاره موسم خرابو. هغه ویلي چې د عدالت له حکم سره سم به دا کسان د فروری پر 14 نیټه خامخا په عدالت کې وړاندې کوي. د جنوبی کافکاز او منځنی اسیا لپاره د نیټو ځانګړي استازي جیمز اپاتوري د جمعې په ورځ د دې لپاره د آذربایجان سفر کړی دی چې افغانستان ته د تلو او راتلو لپاره د نیټو د مالوړونکو لاریو د لارې په اړه خبرې اترې وکړي. د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره د لیدو کتو پر مهال جیمز اپاتوري ویلي چې د نیټو د مالوړونکو لاریو شاوخوا 30% برخه دې ته تړلې ده چې د آذربایجان له لارې افغانستان ته تیریسي. هغه ویلي چې نیټو بل افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو د وتلو له پلان سره سم په راتلونکو 2-3 کلونو کې خپلې مال وړونکې لارې بیرته اروپا ته وړي. نوموړي له ولسمشر الهام علیوف سره د نیټو د هغې غونډې په اړه هم خبرې اترې کړې دي چې د مئی په میاشت کې په شیکاګو کې ترسره کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا امریکایي سمندري ځواکونو ته ویلي چې هغو پلټنو ته دې بیا کتنه وکړي چې پایلې یې دا دي چې په افغانستان کې د امریکا د سمندري ځواک نشانچیان له یوه داسې نشان سره ښودل سوي چې د نازیانو سمبول ته ورته و. په کار نه ده چې دوی په دې اړه تر یو نظم وزپلان دی راوستل سي. د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي سکرټري جارج لیټل ویلي چې لون پنیټا د پلټنو ته د بیا کتنې او د مناسبو ګامونو د پورته کولو خبره د جمعې په ورځ کړې ده. جارج لیټل زیاته کړې ده چې د نسلي تعصب او د یهود پر ضد سمبولونه د امریکایي ځواکونو په منځ کې د منلو وړ نه دي. خو د امریکا سمندري ځواک ویلي چې دوی داسې پلان لري چې هغه سرتیري تر نظم او ضبط لاندې راولي کوم چې په 2010 کال کې د یو بیرغ په وړاندې داسې تصویر جوړ کړی و چې د نازیانو سمبول ته ورته و. د هغوی په خبره دا ځکه چې په دې کې د دوی بد نیت نه و. په امریکا کې یو مهم یهودي سازمان د امریکا له ولسمشر باراک اوباما د پراخو پلټنو د امر ورکولو غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی له دینی عالمانو او قومي مشرانو غوښتي دي چې د پولیو د واکسین په عملي کولو کې دي مرسته وکړي چې افغان بچان د ګوزن له ناروغۍ خوندي کړل سي. ولسمشر کرزی په خپل رادیو وینا کې پرون له پلرونو او میندو څخه وغوښتل چې خپل ماشومان دي د واکسین مرکزونو ته وروړي. هغه ویل که د واکسین مرحلې پای ته رسېدلې وي نو نږدې روغتونونو ته دي ورسي. تېر کال په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن 15 ثبت شوي کیسونه ثبت شوي وو، خو روان کال دا ناروغي زیاته سوې ده او په 13 ولایتونو کې د اتیا پیښو پخلی سوې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون د شام په شمالي ښار الیپیو کې هغه پرونی دوی موټر بمی چاودنې غندلې دي چې 28 تنه پکې ووژل سو او تر 200 زیات پکې ټپیان سو. دا چاودنې په داسې حال کې رامنځته سوې دي چې حکومتي ځواکونو د جمعې په ورځ هم د هونس پر ښار کاروایانو ته دوام ورکړی و، چیرې چې د اپوزیشن د فعالانو په خبره په تیره یوه اونۍ کې په سلګونه کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه واورېدل. اوس هم په روانه خبرونه کې دا رپورټونه درته لرو. پاکستان د امریکایي کانګرس لخوا د دې هېواد پر امنیتي ځواکونو او جاسوسي ادارو په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تورونه رد کړي دي. د پاکستان سپریم کورټ د لادرکه کسانو په عدالت کې د حاضرو لپاره جاسوسي ادارو ته یو بل نیټه ورکړې ده، خو بلخوا له کوټې چې کله چې یو اتکلن ماشوم وتښتول شو نو له هغه څه کار اخیستل کېدی. د بجلی له روټ شیرین سره مخامخ خیبر پښتونخوا خپل څومره بجلی پیدا کوي او څومره ته ضرورت لري.
7-8000 میگاواټ انسټال کپاسټی دی ټیم مون سره شته، حالکه زموږ خیبر پښتونخوا ضرورت چي دی 2000 میگاواټ هم نه دی.
آیا د پخوا په مقابله کې نن هر ورځ پښتو ډرامې زیاتې لیکل کیږي؟
ډیر وختونه په نسبت اوس ډیر زیات ډرامې لیکل کیږي. او وزه هم دا چې
دا به په ولیس پروګرام بختر ستوري کې واوري. وسم د خبرونه د فایل ریپورت. پاکستان د بلوچستان په اړه په امریکای کانګرس کې د ولسی اوریدونکو پر وخت پر دې هواد لګول سوي تورونه رد کړي دي. په واشنگټن کې د پاکستان له سفارت جاری سوی بیان وايي بلوچستان د پاکستان یو نه بلودونکې برخه ده او هواد له نړیوال قانون سره سم د بنیادی حقوقو او ازادۍ خوندي کولو ته ژمن دی. د شروع پر ورځ د کانګرس په اوریدنه کې د پاکستان پر فوج او سرسوي ادارو په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګول سوي وو. نور تفصیل له واشنگټن هارون باچارا کوي.
ورسپانې دی ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت دی ویان په حواله لیکلی چې د امریکا لپاره د پاکستان سفیری شری رحمان د کانګرس لغړو او هم د اوباما انتظامی له چارواکو سره په لیدنو کې په امریکایي کانګرس کې د بلوچستان په اړه د ځانګړي اورېدنې د کېدلو موضوع مطرح کړی ده. د نوموړي په هکله ویل شوي چې د امریکا د کانګرس د غړو دغه اقدام یې بې سنجشه او د امریکا او پاکستان دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسوونکې بللې ده. د زیاته کړې پاکستان چې یو جمهوري هیواد دی او بلوچستان یې یو اساسي برخه ده، له خپلو ولسونو سره د نړیوال قانون په رڼا کې سلوک کوي. په امریکا کې د پاکستان سفیر د غراز ویلي حکومت یې په شمول د بلوچستان د هیواد په ټولو برخو کې د بنیادي بشري حقوقو او ازادیو دفاع ته پوره ژمن دی او د جمهوري نظام د پیاوړتیا په موخه د قانوني او یو شمېر نورو اصلاحاتو یو غښتلی پروګرام پیل کړی دی. شری رحمان په دې لړکې د پاکستان د پارلیمان د بلوچستان د اسمبلی د خپلواکه عدالتي نظام او د دغه هیواد د پیاوړي میډیا او متحرکه مدني ټولنې په یادولو ویلي چې له پاکستاني ولس سره دغه لارې شته دي سو د خپلو سیاسي او اقتصادي مشکلاتو په اړه غږ پورته او د حل لپاره چاره وکړي. د نوموړي په وینا دا یو ډیره خوشینونکې خبره ده چې داسې یو هیواد چې ځان د پاکستان دوست بولي له مکننه هیات څخه به د پاکستان د استحکام او سلامتۍ پر ضد کار واخیستل شي. د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر همداراز ویلي د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه خبرو کې دوته پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې په توګه ګوري او خبرداري ورکړې چې د کانګرس دغه وروستی اقدام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ کوششونه له ماتې سره مخ کړي. خو راپورونه په عین حال کې وایي د امریکا خارجه وزارت د شری رحمان له څرګندونو یو ورځ مخکې ډاډ څرګند کړی و چې د بلوچستان د حالاتو په اړه په کانګرس کې شوې خبرې به د امریکا او پاکستان په هغو هڅو چې غواړي تر دا منځړي کې بیرته عادي حالت ته راولي کوم اغیز ونه کړي. باید وویل شي د تیرې شروع په ورځ د امریکا په کانګرس کې د دې ایوان د خارجه اړیکو د کمیټې لخوا د بلوچستان نارامه حالاتو ته د کتنې په مخه یوه اولسي اورېدنه جوړه شوه چې پکې د کانګرس غړو او وربدل شویو عیني شاهدانو د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې د بلوچ ملت پاله سیاسي فعالانو د تریتم کولو او د دوی د وژلو لپاره تورنې کړې او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل سو په یاد صوبه کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم د قانون بشپړ حاکمیت عملي کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
هلته بیا د پاکستان سپریم کورټ جاسوسي ادارو ته امر وکړی چې هغه اوه کسان د فروری په 14 عدالت ته حاضر کړي چې دا وخت دوی په بند کې دي. سپریم کورټ پرون تر 5 بجو پورې د دې کسانو عدالت ته د حاضرولو انتظار وکړي، خو نه یوازې نیول شوي کسان راوستل سو بلکې د جاسوسي ادارو وکیل هم عدالت ته حاضر نه سو. په جاسوسي ادارو دا تور لګیږي چې 11 کسان په بند کې ساتلي وو چې پکې وروسته بیا د 4 مړي ترلاسه سو. په دې اړه مو نور تفصیل په اسلام آباد کې له ریاض مسخیل پوښتلی دی.
پرون عدالت د روزه د اوریدنې په وخت باندې د کمچي دی وکیلو د استخباراتي ادارو نو هغه ته وی راځي شاد ته چې ته که په هر حال کې خدا خلک مونږ نن روزه واک مونږ د 2 بجو پورې د 3 تر 5 بجو پورې مونږ دلته ناسیو. خدا کسان تراوله دور ته وی چې دغه 3 کسان هغه په پالشینار کې دي او سلور چې کمونو هغه په خبر لري ډریډینګ روختون کې دي. نو د هغه رستو چې کله د ټایم ورکو دی لاړو بیا هړو نه خو دغه کسان حاضر او نه دا وکیل بیا خپل حاضر شو. په دې باندې عدالت ډېر سخت د غوسې سرګندونه وکړه او ویل چې دلته که وزیر اعظم حاضرې دي شي نو بیا بل کم داسې سړی دی چې هغه د عدالت حکم نه مني یا عدالت ته به هغه نه حاضرېږي. دلته به هر یو کس حاضرېږي او په هر حال کې به دا کسان اوس حاضرېږي. بیا بیګا تقریبا د شپې په 12 بجې باندې دا حکم جاری شو. دا لیکلې ځان تر کې چې دا کسان به په هر حال کې حاضرې دغه وروسته د راجا ارشاد څوک چې د ایم آی او د آی ایس آی د استخباراتي ادارو وکیل دی هغه وویل چې اوس خو چونکې دا حکم شوی دی او زموږ کوشش او چې مونږ دا وو وانه کسان په یوځای حاضر کړو عدالت ته. خو چونکی په موسم خراب وو په روډ باندې دغه خلک د پالچینار راتلې نشو د دې حالت د دې جوګنو چې دی په سړک مونږ راوړو او د هلیکاپټر دلار نشو راتلې ځکه چې موسم خراب وو. نو مونږ په دې لسمه نیټه باندې کم چې عدالت حکم کړي په دغه نیټه باندې مونږ دا کسان خامخا په هر حال کې حاضر وو.
سمدر ریاض ګل مسخیل ک یو بل موضوع هغه دا چې په پاکستان کې د لانجمن خط پاړه باندې عدالت یو کمیشن جوړ کړی وو چې منصور اجاز هم یو کردارو پاکستانی نژاد امریکایی و د لانجمن خط په حواله باندې آیا نوی پرمختګونه وسه سوی دي؟
چې کوم درې رکنی جوډیشل کمیشن دی نو هغې خو پرون چې کله اجلاس وشو بیا د هغې نه کم باس په هغې کې وشو هغې کې دا خبره مخې ته راغله چې په 2 فروری باندې دا چونکې کم چې پاکستان کې یو قانون دی نو د هغې تر لاندې د 164 دفې تر لاندې د عدالت سره دا اختیار شته چې هغې د یو سړي بیان آډیو یا ویډیو د ټلیفون د لارې یا د بل داسې مستند ذریعې د لارې یا د ویډیو پیغام د لارې هغه ریکارډ کړي. نو دغه شان فیصله وشوه چې په 2 فروری باندې با د منصور اجاز بیان هغه د ویډیو لینک د لندن نه به د های کمیشن نه په های کورټ کې اسلام آباد های کورټ کې به د ویډیو لینک په لاره باندې دغه بیان ریکارډ کولی شي. دغه شانتي کمه چې کم سلامتی کمیټې ده هغه خپل فیصله ورکړه چې نه موږ به هیڅ قسمه داسې بیان نه قبلو او منصور اجاز بدل تر ازي د پارلیمان په وړاندې به دا خپل خبرونه یا کم چې دغه سره کم ثبوتونه دي هغه ټول بدل تر ازي او خپل به دا ورکړي.
داو ریاض مسخیل. د پاکستان فوج د دې هوا د جوړېدو راسي تل برلاسي پاته سوی په هر چار کې مداخله کړي خو چاتري پښتنه نه دکړي. د خبري اکونومیست مجلې په یو مقاله کې لیکلي او وړاندې لیکي چې اوس د پاکستان د ستر محکمې مشر افتخار چودري دا جرأت پیدا کړي چې د فوج او د آی اس آی د مشرانو نه هم د دوی د کړنو په اړه پښتنه وکړي. د اکونومیست دغه مقاله نجیب عامر لوستي او دا رپورټ یې پر جوړ کړی دی.
اکانومیست مجله په دغه مقاله کې لیکي د پاکستان د پوځي مشرانو د محاکمه کولو د جرأت په درلودلو سره د دې هیواد سترې محکمې وښودله چې دوی د قانون د برترۍ لپاره ژمن دي. مجله لیکي د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار چودري د غلو ډاکوانو د بولې لګونکي نه کم نه دی. نوموړی په 2001 کال کې د هغه مهال د پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف لخوا له کاره ګوښه کړه شو چې ګویا ستونزې راولاړوي. نوموړي د امنیتي ځواکونو لخوا د سره شو مرموزو مرګونو د پلټنو امر کړو. اکانومیست لیکي د سترې محکمې د مشر قاضي په توګه د نوموړي بحالۍ د پرویز مشرف د واکمنۍ په ختمېدو او د ولسي حکومت په بری کې ستر رول لوبولی و. خو وروسته د نوي حکومت سره هم د غاړې کې خې پاتې نه شوې او د آصف زرداري د حکومت غړو نوموړي ته د پوځ د چمچي نوم ورکولو. اکانومیست وړاندې لیکي خو اوس دې کس د پوځ خلاف هم ګامونه پورته کړي دي او هغه ځکه چې د ښاغلي چودري محکمه د خپل خپلواکۍ د پایمالونکو خلاف ډېره حساسه معلومیږي او ښایي د دې وجه به همدا وي چې په پاکستان کې ډېری خلک د دې خبرې غوښتونکي دي چې د پوځ واګې باید په قابو کې وساتل شي. مجله لیکي چې پاکستان کې خلک داسې انګیري چې د پوځ فوقیت د دې هیواد ستره ستونزه ده. د اکانومیست په باور د پاکستان په وجود کې د راتلو راهیسې د دې هیواد د پوځ د برترۍ کیسه پیل شوې ده. پاکستان تل دا ویره احساس کړې چې هسې نه پیاوړی ګاونډي هیواد هندوستان زیانمن کړي، نو په همدې موخه یې دومره لوی پوځ جوړ کړی چې وجود یې د پاکستان د ضرورت نه لوی معلومیږي او پوځ تل ښکاره کړي چې دوی په چارو کې مداخلت کوونکي دي. اکانومیست دا هم لیکي چې د سترې محکمې سیاسي رول د پوځ لخوا د دې هیواد د سیاسي نظام د خرابولو یوه بله پایله وه. په هیواد کې د پوځ اوږدې واکمنۍ ستره محکمه په داسې یو دریز ودروله چې سیاستوالې کمزوري کړي وو او د پوځ ننګه یې کوله. مجله لیکي دا خبره نوره هم هغه وخت پیچلې شوه چې افتخار چودري د ولسمشر زرداري خلاف د درغلیو د کیسونو د لګولو پریکړه وکړه. د پاکستان غوندې په درغلیو کې د یو راګیر هیواد لپاره دا ګرانه ده چې د یو داسې قاضي خلاف شکایت وکړل شي څوک چې څه کوي د درغلیو مخه ونیسي. خدا چې زرداری ته د ولسمشر په حیث بارات حاصل دی، نو داسې ښکاري چې زور به د حکومت ته رسیږي او کېدای شي د قانون له مخې اوسنی حکومت په داسې وخت کې ختم کړی شي چې یوازې د خپلې مودې د پوره کولو لپاره یو کال وخت پاتې دی. مجله په اخره کلی کې دا د اطمینان خبره ده چې ستره محکمه اوس د پوځ نه پوښتنې کوي. ورته وایي د یولسو نیولو شو ترهګرو سره څه وشول؟ په دوی کې سلور په مرموز حالت کې مړه موندل شوی وو. دوی نه سره محکمه همدارنګه پوښتنه کوي چې ولې په بلوچستان کې ناوړه عملیات کړي او درېمه دا چې د 1990 کال د انتخاباتو په درغلیو کې د ISI رول سو. د مجلې په باور د پوځ نه دا ډول پوښتنې به د هیواد د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ د واک د ویش انډول د ملکی حکومت په لوري وخوځوي.
د اکانومیست مجلې مقاله وه چې نجیب عامر وړاندې کړ. پرون د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په اړه درخواست رد کړ، نو بلې خواته د پاکستان د سپریم کورټ په بلې خواته د پاکستان جاسوسي ادارو ته امر وکړ چې هغه اوه کسان دي د فروری په 14 عدالت حاضر کړي چې دا وخت د دوی پابند کړي دي. پښتانه دا ده چې د وزیر اعظم د اپیل د ردولو وروسته د سپریم کورټ لخوا د پاکستان پیاوړي جاسوسي ادارو ته په دومره سختي سره وینا کول د څه څرګندوي کوي. په دې اړه د ریپورت تغوښتي. د پاکستان د سپریم کورټ په یو ورځ د هیواد د دوو مهمو کوتونو یعنی وزیر اعظم او جاسوسي ادارو سره سخت رویه کارپوهان په داسې حال کې حیران کړي چې په سپریم کورټ دا تور لګیدي چې د فوج په اشاره جمهوری حکومت تر فشار لاندې راولي. خو له ایدیالوژي له پورته کړل سو او کسانو د مقدمې د اوریدنې پر وخت چیف جسټس د جاسوسي ادارو وکیلانو ته ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم عدالت ته رابلل کېدای شي، نو بل هیڅوک به پرې نه ږدي چې د عدالت د حکم سرغړونه وکړي. په پېښور کې قانوني چارو کارپو بیرستر بچاوی سپریم کورټ د پاکستان ولسته د یوې غیر جانبداري ادارې تاثر ورکول غواړي.
سپریم کورټ کوم دی بالکل خواهش دالري چې کوم خلکو عوامو کې دا غون چې کوم د سپریم کورټ د پوزیشن یو شی دی چې کوم دا ډېر غیر غیر جانبدار اداره ده، دا ډېر آزاد اداره ده. مداغه هغه ساتل لپاره به خامخا سپریم کورټ دا کوشش کوي چې دغه شی دا وکړي، دا خلکو مخې ته راولي او کیس په اوچري په دې ISI خلاف دا کاروایو کې.
خو بیرستر بچا زیاتوی عدالت جاسوسي ادارو ته په سزا ورکولو کې زړه نازړه دی، ځکه دا سیبیر لري چې حسینه د دوی په حکم عمل ونه کړل سي.
لکه څنګه چې سپریم کورټ دا ثابته کړه کای منیسټر ته حکم ورکړ چې یا خطلي کړه که خطلي شي نو موږ دې سزا کوو د توهین عدالت په نام. دا خبره چې کوم دی ISI سره هم کولی شي، خو ما خپل خیال دی چې سپریم کورٹ سره دا یره دا چې په فرض کې موږ داسې حکم وکړو نو د آیسان دي آیسای چې کوم مشران دي یا کوم چې داسپنان دي چې هغوی په دې کې ملوث دي هغوی ته به لاس وکړي. پولیس هغوی ته لاس نه اخلي د یره نه، فوج به هغوی ته لاس وغانه چې ځکه چې د فوج یو اداره یا ذیلي اداره ده، نو سپریم کورٹ به خپل حکم په چا باندې مني.
خو بل خواته د سپریم کورټ اوریدنې د لادرکه کسانو کورنۍ ته یو امید ورکړی. امنا جنجوا چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خپل خاوند په ګډون د نورو لادرکه کسانو د خلاصون مبارزه کوي، وایي دا مقدمه د دوی لپاره ډیر اهمیت لري.
دا زموږ لپاره ډیر اهمیت لري ځکه له دې سره د ټولو لادرکه کسانو مسله حل کېدلی شي. کوم څلور مړي چې ترلاسه شوي دي، له دې نه دا ثابته شوه چې دوی بندیان وهي ټکوي او بیا یې ووژني. دوی له تیرو لسو کلونو نه همدا ډول خلک لادرکه کوي او معلومه هم نه ده چې په هغو کې څومره کسان دوی وژلي دي.
د جاسوسي ادارو ISI او ملټري انټلیجنس د مشرانو وکیل سپریم کورټ ته ویلي چې د اوو واړه قیدیانو صحت ډیر خراب دی، نو ځکه عدالت ته حاضرولای نسی. له دې پرته چې د لادرکه کسانو د دې مقدمې نتیجه څه راوځي، خو زیاتره کارپوهان په دې نظر دي چې د وزیر اعظم د درخواست ردول وروسته له جاسوسي ادارو سره سخته رویه ساتنه به د سپریم کورټ اعتبار لږ څه پرځای کړي. په بلوچستان صوبه کې له تیرو څو کلونو راهیسې د غوا برای تاوان یا د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې روانې دي. د کوټې یو اته کلن ماشوم هم درې میاشتې له مخه تښتول شوی، که څه هم امنیتي ځواکونو د ماشوم راخوشې کړی خو تښتونکو د ماشوم پلار وژلی دی. په دې اړه د خدای نور ناصر رپورټ ته ورسئ.
د کوټې د مسجد روډ اوسیدونکو اته کلن سبحان درې میاشتې له مخه نامعلومه کسانو له خپل کور سره څیرمه تښتولی و. د سبحان په خبره تر درې میاشتې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې راخوشې سو. سبحان چا یو وړ څنګه یو تښتاوه؟ د دې پوښتنو ځوابونه سبحان راته داسې راکړل.
هلته زما کور فیټونه مسجد روډ، زما خور بالا روانه ځلاندې، انا ځلاندې روانه. هلته زما هلته درې کسان ولاړ دي، انا درې کسان ولاړ دي. بلځه اګلی ته لاړم، هلته موټر ولاړ، موټر ولاړ. هلته زه روانه روانه پل دوست کورته، خولې کې لاس کې د ګاډي کې نن او بیا بوتل.
د سبحان په وینا تر تښتولو وروسته یې په اولو څو ورځو کې کار نه کاوه، خو تر څو ورځو تیرېدو وروسته یې بیا له یو بل تښتول سوي کس سره پخلی کاوه او د هغوی لوښي به یې پرېمینځل.
پیله کار نه کول، بیا ګیس شان مان راوړلو، ګیس میس هغه بل سالن پخی، زه برتن بیا پرېمینځل. ما
څو شپې دلته وکړې؟
درې میاشتې.
اته کلن ماشوم سبحان چې د دوم جماعت زده کوونکی دی، لا مشال سره په خپلو خبرو کې وویل ل خپل کورنۍ لري دا درې میاشتې ټولې په جړه کې تیر کړي، چې د په خبره د کورنۍ هر وګړی به یادې ده.
او جړل
څه وخت څه پتا جړل؟
ها ته
به څه وخت جړل؟
جړل همیشه مشام مش.
او کور دی یادې ده؟
او
څوک دی یادې ده په کور؟
ټول
ټول یادې ده.
او
د ملیشات ځواکونو په وینا سبحان له دوو نورو تښتول شویو کسانو سره د دوی په ځانګړیو عملیاتو کې د ګلستان له نورک سلیمان خیل سیمې څخه ترلاسه سو. د ملیشات ځواکونو یو مشر بریګیډیر شهزاد د دوی د ترلاسه کېدو وروسته رسنیو ته وویل
اس بچے کو کوئٹا سے چند ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا اور اس کی رہائی
داغه ماشوم یل کوټ څخه څو میاشتې نه مخه تښتولی و او د خوشی کولو لپاره یې د دل کورنۍ لمړی 1 کروڑ روپی غوښته و او وروسته بیا 25 لک ورڅخه غوښته و په داسې حال کې چې په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې روانې دي، چې پکې یو شمېر هغه کسان د تښتونکو لخوا وژل شوي چې کورنۍ یې تاوان ورکړی نه وي. خو د اتکلن سبحان کورنۍ له نورو کورنیو څخه بیل پدیده چې سبحان بیل تاوان را خوشی سو. خو د پولیسو په وینا د سبحان پلار د تر تښتولو څو ورځې وروسته تښتونکو په هغه وخت وبشه چې په ځایي پولیسو تانی کې د سبحان د لادرکه کېدو ریپورت درج کړ او بیرته خپل کور ته روان و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د توانی توهرانی په بحران باندې د کابو منځل لپاره په پاکستان کې د جوړ کسوی واټر اند پاور اکشن کمیټي غړي وایي په ملک کې د بجلی پیدا کول توان ډیر دی خو پیداوار یې کم دی. دوی دا هم ویلي چې خبر پښتونخوا کې د ډیری او ارزانې بجلی پیدا کېدو باوجود لوډ شیډنګ زیاتې. دا خبرې دوی یو خبري کانفرنس ته کړي چې په پېښور کې شبیر احمد جان مورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د پاکستان په سلور وړو صوبو کې د توانای بحران باندې قابو موندلو لپاره جوړ کړی شوی پاکستان واټر اینڈ پاور ایکشن کمیټه غړي وایي چې خیبر پختونخوا کې د بجلی پیدا کولو توان 2000 میگا واټ دی ولې د دې ضرورت 2000 میگا واټ نه هم کم دی خو ولې نه اوازې په دې صوبو کې زیات لوډ شیډنګ کیږي بلکې دوی باندې بجلی هم ګران خرڅول کیږي د پاکستان واټر اینڈ پاور ایکشن کمیټه د خیبر پختونخوا مشر امیر نواب خان په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د بجلی د مقدار په خلاصه صدرنګ وایي
زموږ خیبر پختونخوا کې بجلی پیدا کولو صلاحیت خو بشمار دی خو چې اوس کم کرنٹ بجلی پیدا کولو پدو کی کیپیسٹی دا هغه تقریبا سو انسٹال کیپیسٹی چې کوم دوسر دا حکومت سره هغه تقریبا 7-8000 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی دی ټیم مون سره شتا حالکه زمو خیبر پختونخوا ضرورت چې دی 2000 میگا واٹ هم نه دی پورا پاکستان کې دی ټیم انسٹال کیپیسٹی دا 23400 او ضرورت دی 14000 میگا واٹ
دوی جته کړه کچره د توانای په بحران باندې قابو اومندل شو نو نه یوازې با غیر ملکی سرمایه دار دلتا سرمایه کار لري راځي بلکې پاکستان د با تعلیم یافته ځوانان هر ملکونو ته روزګارونه لپاره هم نزی دوی چې د خیبر پختونخوا علاوه درې وڼو صوبو کې بجلی د اوبون علاوه په تیلو پیدا کیږي نو هلته کې د فیول ایڈجسٹمنٹ چارج هم غستل کیږي ولی په خیبر پختونخوا کې ټول بجلی د اوبون پیدا کیږي نو بیا ولی د دوی نه د تیلو پیسې غستل کیږي دوی زیاتوي
زمونږ خیبر پختونخوا الحمدلله د پېټرول او د بجلی نه پاک اکه چې موږ د کمی بجلی ضرورت یو موږ ډیره زیاته پیدا کوو او نور صوبو لای ورکو او زمونږ د پنجاب سند بلوچستان دو ټول بجلی تقریبا دو سره د دو ایندن ډیر زیات استعمالیږي نو ولته ډیر زیات د ډیزل او جی پی 3 او پېټرول یوز کیږي نو دا سرچارج هم پاغو پکار دی خیبر پختونخوا باندې د بجلو په بیل کې یا د ګیس په بیل کې هم یې ونه کې د فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ضرورت نشته دا د استشنه دا اټومیټیکلی استشنه شو
په دې خلا چې کلمو د پیسکو ویان شوکت افزر سره تماس نیول نو د هغوی د مصروفیت له وجې هغوی خبره تر ونه کړې شوې یادونه ولله چې اکشن کمیټه د غړو ویل چې د توانای د بحران غټه وجه د حکومت لخوا د IMF نه په شرطونو قرضې اخیستل دي دوی په حکومت غږ وکړو چې د IMF نه دي نور قرضې نه اخلي او په خپل دي پلې منصوبې سرته ورسي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلک وایي چې په دې وروستیو کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه په دې ولایت کې زیاته شوې خو چارواکي دا خبره نه مني تفصیل له خوسته نقیب الله متنوال راکوي
د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د نورو ناروغیو د زیاتېدو ترڅنګ یو لوی ستونزه د خزینه ډاکټرانو کمای او د ماشوم د زیږون پر مهال د میندو مړینه ده دوی وایي چې په ټول ولایت کې یوازې څلور MD ډاکټرانې دي چې د یو لوی ولایت خزینه ناروغانو علاج ته نشي رسیدلای د دې ولایت د احمد اباد او زرمت ولسوالۍ د وطن اوسیدونکو په تیر څو ورځو کې د داسې میندو د مړینې خبر ورکوي چې د خزینه ډاکټرانو د نشتون له امله د اولاد د زیږون پر وخت مړ شوی
زمانه ما جی ګلامیر د زرمت اوسیدونکو یم دا کلینیکونو کې بيخي خزینه ډاکټران نهسته او بيخي نه راځي کدل ته مېمک په ساکو کلینیک کې ډاکټران وي هغه بيخي راځي نه ورکړې دي خزینه ډاکټر نهسته کې هغه بل ورځ مک په کلی کې دوه خزي مړې شولې د اولاد باندې مړې شولې ته
احمد ابا پولیس والے کی روغتیائی مرکزوں کی زنانہ ڈاکٹران نشتا او دلتا تیر ورس ہم زمن پو کلی کی زنانہ مڑشورا دے
د پکتیا ولایت د عام روغتیا ریاست مرستیاله ډاکټر نازدانه پکتیاوال وایي چې دوی په تیر څو کلونو کې پلسګونو قابلیتګانې روزلې خو نوموړي زیاتوي چې ستونزه په لیرې پرتو سیمو کې ناامنۍ او کم معاش دی چې له همدې امله دوی هلته د تلو زړه نه ښه کوي
د ښځینه ډاکټرانو په حساب خو ډاکټران نه حاضرېږي هغه ستونزې چې دوی لري امکان لري د جای ستونزې د امنیت ستونزې یا د کم معاش ستونزه ده چې یو ډاکټر ته چې دغه زازوی تکمانو ته اثر کړي زرمت ته زیات کرم ته چې هغه په دا کم معاش حداقل دوی یو MD ډاکټر ته $400 معاش ورکړي نو هغه د دوی د کرا مثلا د اوسېدو د خرڅ و خوراک نه کفایت نه کوي او کم معاش ده په یو مرکزي شفاخانه کې $400 او کدي آرشیف سره یو نیسې امکان لري $1500 په ولس والو کې شي نو د دوی پیشنهاد مو کړی لوړ مقاماتو ته چې باید د زنانه سټاف معاش دي زیات
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر اسریا دلیل وایي چې په تیرو څو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو مړینه ډیره کمه شوې ده د مړینې د شمیره په خوا په 300 کې 1400 تنو ته رسیده او سخت کال د شمیره په 300 ولادتونو کې 328 تنو ته راکمه شوې چې دا یو لوی توپیر ښیي چې بیا هم یو ستونزه د ولادتونو ترمنځ فاصله په پام کې نه نیول دي
یعنی ما در 10 سال گذشته کاهش بسیار قابل ملاحظه را در مرگ و میر
په تیر لس کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو مړینې کې د پام وړ کموالی راغلی لس کال وړاندې د میندو مړینا په 100,000 کې 1400 تنو ته رسیدا او سخ کال دا شمیره په 100,000 کې 328 تنو ته راکمه شوې ده. اوس هم دا شمیره ټکان ورکوونکې ده. اوس هم دا شمیره د پرمختلونکو او د سیمې هیوادونو په کچه زیاته ده، خو مهمه دا ده چې په تیرو 10 کلونو کې موږ ډیر پرمختګ کړی او دا ګراف ډیر راټیټ شوی او کمیږي. د زیګون پر مهال د ماین دمړینه نه یوازې په پکتیا کې د اندېښنې وړ ده، بلکې د هیواد په نورو سرحدي پښتني ولایتونو کې هم زیاته ده چې د چارو کارپوهانو په باور د نجونو د تعلیم او بیا لوړو زده کړو سره د کورنیو مخالفت او نامنۍ په ګوته کوي چې په دې برخه کې خلک او حکومت دواړه په پاتې راتلو ملامت بولي. نقیب الامتنوال، مشال راډیو، خوست.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پېښور کې لسنیمه بجې کې دونکو دی بوریوال کاکړ ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډې زورته واوروي.
امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان ویل دي چې حکومت یې په امریکای کانګرس کې د بلوچستان په اړه اسوي خبرې پکله کړدوي. د پاکستان سپریم کورټ د دې ملک جاسوسي ادارو ته امر کړی دي چې هغه او کسان دي د روان میاشتې پر 13 نیټه عدالت وړاندې کړي چې د دوی په بند کې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي له دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه غوښتي دي چې د پولیو د واکسین په عملي کولو کې مرسته وکړي. د جنوبي کفکاز او منځنۍ اسیا لپاره د نیټو ځانګړي استازي جیمز اپاتوري افغانستان ته د تلو او راتلو لپاره د نیټو د مال وړونکو لاریو د لارې په اړه د خبرو اترو په مخه آذربایجان ته تللی دی او ملګری ملتونه وایي چې په شام کې بې لشه او بد کتلو د طاقت استعمال د انسانیت پر ضد یو جرم کیدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او په دې خبرونه کې نه ساته خبرونه کې تاسو کولای شئ چې د مشال نور پروګرامونه مو اوري او د دې ترڅنګ په چې کوم 19 پروګرامونه دي هغه هم اوري. او زه پاکستان ورسپانی چې لیکي د نن ورځې په خبرو ادارو کې د سراج لوسی او دا ریپورت جوړ کړی دی.
نن پاکستانی ورسپانه خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات ته کتنه کړې ده. ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری مارچ کې ریټایرډ کېدونکو سینیټرانو په درناوي کې ورکوونکې میلمستیا په وخت خپل خطاب کې ویلي دي چې سیاستدانان دي په یو بل ګوتو پورته کولو باندې تماشا نه جوړيږي. ادارې لیکي چې پاکستان کې سیاستدانان د خپل مفادات لپاره جنگونه او په یو بل تورونه لګوي. کجرې دوی د اولس خدماتو لپاره سوچ وکړو نه هیڅ کله به په یو بل تورونه ونه لګوي او نه به دارنګ جمهور یا تزیان ورسی. اداریه اخیری کې لیکي چې د دې سره سره د سیاسي جماعتونو خپل نظری هم مضبوط کړي او د ملک او قام د خدمت لپاره دې چمتو شي. دا ټولې کښاله به په خپل هواري شي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې امریکا کې د بلوچستان په صورتحال باندې بحث کول داسې دي لکه چې د پاکستان په دننی معاملو کې لاس وهي. اداریه لیکي چې د دې بیان وروسته پاکستان له سوچ کول پکار دي او خپل خارجه پالیسو ورله هم د بیا نظر تیرولو ضرورت دی. اداریه مخکې لیکي چې حکومت لا د بلوچستان په صورتحال باندې پسندیدګي سرکار کول پکار دی او زر تر زر دی د بلوچستان د کښاله پارلیمان ته د بحث لپاره راوړی شي چې دارنګ په دې باندې یو متفق فیصله وکړي شي. ادارې لیکي چې د پاکستان د نننی کارونو کې لاسوهنکو ته هم جواب ورکول ضروری دي او د دې ترڅنګ دا هم ډیر ضروری ده چې د بلوچستان معاملې کې بلوچ مشرانو نمرسته واغسته شي. مشرق ورسپان خپل ادارې پیښور کې د جرمونو د مخنیوي په چارو لیکي او وایي چې د پیښور انتظامی پریکړه کړې ده چې هر پراپرټي ډیلر چې پکړې ورکوي د هغه تن متعلق به پوره معلومات متعلقه تانه کې جمع کوي. ادارې وایي چې دې ګام د اهمیت نه انکار نشته خو اصل خبردار چې د دین وړاندې هم سوسو زله دا فیصله شوې ده. خو سورزه پس نه خو پولیسو نه پراپرټي ډیلر او نه د کور مالک په دې فیصله عمل کړي دي او د غرنګ دا فیصله بې معنی پاتې شوې دي. ادارې اخر کې وایي چې دې لړکی ټول متعلقه ډلو لا خپل خپل فرض ادا کول پکار دي او په فیصله دي د دې د اصلي روح مطابق عمل وشي ځکه چې د دارنګ کولو سره په جرمونو کې میں اوشی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې وال سټریټ جورنال او د اکونومیست مجلې مقالې درته ورو. وال سټریټ جورنال په افغانستان کې د امریکا له لوري د بیا رغونې پر پروژو او د دې پروژو په نه بشپړېدو لیکنه کړې. اکونومیست مجلې بیا د پاکستان پر راتلونکي او د دې هیواد ته پور پیښو خطرونو تبصره کړې. د دواړو لیکونو غټکی لا حسب شي دا واوري.
وال سټریټ ژورنال لیکي لکه څنګه چې په 2014 کال کې افغانستان د بهراني ځواکونو د وټلو په درشل کې په دې هیواد کې د امریکا نفوذ هم مخ په کمیدو دی. دغه هیواد د پراختی ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا د سړکونو د جوړولو ناتمامه کیسه په افغانستان کې د امریکا د لګ پر مختګ څرګندونه کوي. لیکنه زیاتوي چې د یو اس ای لخوا په دې برخه کې ډیره پانګونه شوې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکا د پراختی ادارې محاسبه کاران دا وخت په دې هڅه کې دي چې د دې پروژې د وروسته پاتې کېدو سبب معلوم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ساختماني کمپنۍ لا د امریکا د انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ څخه د خپلو بیلونو یا پیسو ترلاسه کولو ته سترګې په لار دي. او خو بیا لیکنه زیاتوي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې خلک چې ټاکل شوی و ل پروژو ګټه پورته کړي همداسې د نیمګړو کارونو او نه پوره شویو ژمنو سره پاتې دي. د دې ادارې چارواکي هم وایي چې دوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي. د سړکونو جوړونه لس کاله مخکې پیل شوه ځکه چې واشنگتن د امریکا د پراختی ادارې یو اس ایډ للارې په عراق او افغانستان کې د اورپکیتوب پر ضد کمپین پیل کړ. دغه ادارې بیا د اوږدمهاله پروژو پر ځای لنډمهاله پروژې پیل کړې چې دا شان په هغه سیمو کې چې وسلوال نفوذ لري د خلکو زړونه وګټي. بلخوا بیا د اکونومیست مجلې په یو راپورټ کې راغلی که د پاکستان په وړاندې ورپی خو غاخونه ته وکتل شي نو دغه هیواد راتلونکي په خطر کې ښکاري. لیکنه زیاتوي چې په دې خطرونو کې مذهبي سختدریزي دغه هیواد اتمي وسلې په افغانستان کې روانه جګړه اقتصادي ستونزې او قدرتي آفتونه او دغه راس نور ستونزې شامل دي. په لیکنه کې د پاکستان د سیاسي څارونکي سټیفن کوهن په اند راغلی پاکستان په ډیرو برخو ویشل شوی چې په کې خاري او کلیواله آبادی تعلیم یافته او نالوستي او مذهبي اختلافات شامل دي. او د دې ترڅنګ په چټکۍ سره مخ په زیاتیدونکي خاري آبادی نور هم ستونزې زیږولې دي. د هیواد د درېمې برخې نه زیات شمیر خلک په خارونو کې اوسي او دلته آبادی زیاته ده او لکه یو نه خارونو ته د خلکو تللو هم یو لړ امنیتي ستونزې رامنځته کړې. اکونومیست مجلې لیکلی چې پوځ هم په سیاست کې لاسوهنې ته دوام ورکړي او ویل کېږي چې هر لسیزې نه وروسته پوځ د سیاسي مشرانو نه واک ترلاسه کوي. خو لیکنه زیاتوي چې په دغو حالاتو کې یو څه هیله مندي هم شته. ډېری خلک دا ګمان کوي چې پاکستان به څه ناڅه په خپل اوسني حال کې پاتې شي. د ځینو خلکو په ژوند کې به ښه والی راشي. د لیک لوست شرح مخ په زیاتېدو ده او کورنۍ هم وړيږي او خلک ماشومان کم زیږوي او دغه راز رسنۍ هم تر پخوا آزادي شوي دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
پاکستان وایي راتلونکي اونۍ به د افغانستان او ایران د ولسمشرانو د دورې او غونډې پر مهال د ترګري پر وړاندې د جګړې په سیمه کې د قاچاق د مخنیوي او اقتصادي پرمختګونو خبري وسی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش کوي او ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې د امریکې د اقتصادي بندیزونو لاندې دی. د بشیر غواش رپورت ته پام وکړئ.
راتلونکي ونی د افغانستان او ایران ولسمشران پاکستان ته ځي او پر بیلابیلو سیمه ایزو موضوعاتو به خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان عبدالباسط په دې اړه په اسلام آباد کې په یو خبري ناسته کې ویل
راتلن کی اونے کی دا پاکستان افغانستان او ایران دری ارخیزه غونډه تابع شوه دا دی غونډه کې بعد تر هغهری د مخنیوي پچارو خبرې اترې کولې شي. د دې سره سره په نور منظم شخړو تک په کاچاک او د غرنګ یو شمیر مسلو غور کیږي او د دې د حل لارې بل لټولې شي. نو موږ راتلن کی اونے غونډه دا ډیر پور امید یو.
لدی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ویلو چې د درې وړو هیوادونو ترمنځ دا غونډه مهمه ده.
امیدوارم د سفرې کې
زه هیله مند یم چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو او د همکاریو د پراخولو لپاره محسوس لاسته راوړنې ولري.
ایجنسی فرانس پریس خبری اجانس لیکلی د امریکې له اعتراضونو باوجود پاکستان ویلي د ایران سره به د څو بلیون ډالرو ګیس پروژې ته حتمي شکل ورکړي. ایران دا وخت د خپل ټیمي پروګرام له وجې د امریکای د سختو اقتصادي بندیزونو لاندې دی. خو عبدالباسط یاد اجانس ته ویلي چې د ګیس دا پروژې د هیواد د انرژي لپاره اهمیت لري او باید چې په سیمه کې د نورو مسلو د راپیدا کولو پر ځای هر څه د خبرو اترو لپاره حل شي. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې غونډې څخه پاکستان او افغانستان ته کومه ګټه نشته، او ایران چې دا وخت په نړۍ کې یوازې شوی دغه سی غونډې د ځان په ګټه کاری.
منطقي هیوادونه مخصوص ګاونډي هیوادونه هر څومره چې اړیکې پیاوړي، هر څومره چې راشودر شدیره ولري او ناستې ولري، هغه د ټولو دغه هیوادونو په ګټه ده. مګر یو موضوع ته باید ډېر جدي موږ پام ولرو چې دغه ناستې باید ورخیزی گٹی تی پورتا نیسی ترو سا پوری ام دا رقم دایی چی معمولا دا منطقوی ناسی چی سی بی دی یو تی داتی وادونو تی زان تا گٹی پورتا کری او حتی آغا تاوهودات او دا پریکلی چی بگی سی بی دی آغا دوی نیدی پلی کری نتنا نیدی پلی کری بلکه معکوسی عمل کرده دی.
د ډاکټر کبیر رنجبر په وینا دا درې واړه هیوادونه باید د نوو پر ځای د پخوانیو کړو تړونونو پر عملي کولو غور وکړي. هغه زیاتوي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په بهیر کې د ایران رول کم دی او پاکستان او افغانستان لاوار د مخه په دې اړه ناستې کوي. ډاکټر کبیر رنجبر وایي افغانستان باید په داسې غونډو کې په ګډون کولو کې ډېر احتیاط وکړي.
اړیکو د پیاوړي کولو لپاره دغه ناستې دا خو په ګټه ده، هم د افغانستان په ګټه ده، هم د ایران او هم د پاکستان. مګر که په دې ناستې کې سیاسي وخی نو په دغه حالت کې یقین لرم چې دا ناسته به کاملا په دغه حالت کې په دغه شرایطو کې چې اوس په نړۍ کې اوس حاکمې دي، د افغانستان پرستیج ته په مجموع کې د افغانستان حیثیت ته به ضرر ولري نسبت دې ته چې ګټه ولري.
پاکستان په داسې حال کې د ایران او افغانستان کوربه دی او ورسره په سیمه ییزو حالاتو خبرې کوي چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو لخوا په مومندو کې د څلیرش پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو وروسته یې امریکا سره د اړیکو د پالیسۍ له سره د جوړولو خبره کړې.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
دا باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
د امریکا د وډ رو ویلسن انټرنیشنل سینټر فار سکالرز نومې ادارې درې میاشتنۍ مجلې د ویلسن کوارټر د امریکا او پاکستان پر اړیکو او په سیمه کې د جنگ ختمولو په اړه مقاله خبره کړې. د دې مقالې مهم ټکي ته ستاسو پام راړو. په د ویلسن کوارټرلی مجله کې پاکستانی لیکوال زاهد حسین 15 پاڼې مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لیکوال د طالبانو د القاعدی قبایلی سیمو ته راتګ او اوس یې د پاکستان په متوسطه او شهري سیمو کې اثر او نفوذ، د پاکستاني فوج عملیات، حقانی نتورک او د پاکستان په کمزوري معیشت په تفصیل سره لیکنه کړې ده. زاهد حسین د ټول پسې منظر د بیانولو وروسته د نتیجه راایستلې ده چې په افغانستان کې د سولې حل ځلې هغه وخت کامیاب کېدلای شي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ بې باوري له منځه ولاړ شي. خورسران موړی زیاتوي پاکستان باید هرو مرو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ناګاوي ختم کړي چې د پوینا د نایوازې د امریکا بلکې خپل د پاکستان په ملي ګټه ده. زاهد حسین وایي ترڅو د پاکستان او امریکا اړیکې هم د غزي خرابې وي نو د اسلام آباد لپاره په سیمه کې فوجي عملیات ډېر مشکل دي. لیکوال زیاتوي یوازې فوجي کاروایي د پیچلې مسله حل کولای نه سي، بلکې پاکستان ته پکار دي د قبایلي سیمو پسماندګي او له دوی سره د پردیو په شان رویه لمنځه یوسي. د پونا یو پیړی زوړ نظام ختم کړل سي او هلته د هیواد شته قانون عملي کړل سي. د زاهد حسین په وینا په قبایلي سیمو کې پکار دي په بشري او طبي برخو کې سرمایه‌کاري وسي او دا ډول د جدید سړکونو نتورک به د قبایلي سیمو معاشي یوازیتوب ختم کړي، دوی به له پاکستان او افغانستان سره وتړي. لیکوال خپل مقاله په دې خبره ختموي: جنگ نور د مسلې حل نه دی. جنگ نور د مسلې حل نه دی. داود پاکستانی لیکوال زاهد حسین د امریکا د وډرو ویلسن انټرنیشنل سینټر فار سکالرز نومې ادارې درې میاشتنۍ مجلې کې د لیکل شوی مقالې مهم ټکی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ داس لکھو
MASHALRADIO.COM.
مشال ریڈیو ڈاٹ کام دا مشال ریڈیو ویب سائٹ دی او تاسو کولای سی دا کومې خبرونې چې ما اوریدلې دي د نن ورځې د پرون ورځې یا لکه چې مشال ریډیو شروع شوې ده دا تاسو ټولی اوریدلای سی او نه یوازې اوریدلای سی بلکې کوم ریپورټونه تاسو اوري هغه په لیکلې باندې کې لوستای سی تصویرونه پراته دي ویډیوګانې پرتی دي او نور ډیر څه څېړنی تبصره دا هر څه ته پراته دي او تاسو په www.mashalradio.com کلیک کړئ او وګورئ نو دا هر څه ستاسو مخې ته وي. اوس وخت د خبرونې د خبري برخه پای ته رسیږي. وخت را رسیدلې دی د اونیز ادبي او کلتوري پروګرام د باختر ستوري. د باختر ستوري پروګرام تاسو ته رزاق برک وړاندې کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالرزاق برق د دې اونۍ د خبرونې سره ستاسو د ټولو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به اول د حال دار کړو چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ریډیو او ټلویزیون د پاره د ډرامو د لیکلو لړۍ د لیکوالانو له اړخه څنګه روانه ده. بیا به دا درته ووایو چې په ملاکنډ ډیویژن کې ځایي لیکوالانو او شاعرانو د امن په راوستو کې څه کردار ادا کړی. د خپرونې په پای کې به په کراچۍ کې د یوې جوړې سوې مشاعرې په اړه رپورټ هم درکړو. اوریدونکو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ټلویزیون او ریډیو د پاره په پښتو ژبه ډراما لیکونکي یو لیکوال همایون همدرد وویل چې د دغه خبره په خیبر پښتونخوا کې د پخوا په پرتله نن سبا د ټلویزیون د پاره ډرامې ډېرې زیاتې لیکل کیږي. دا د په وینا د زیاتو ډرامو د لیکلو وجوهات دا دي چې همدا اوس میډیا ډېره زیاته فعاله شوې او د ټلویزیونونو د چینلونو د زیات کېدو ترڅنګ و ډراما لیکونکو لیکوالانو ته یو اسانتیا هم پیدا شوه.
شکر دې زموږ په څیر په خبرو کې ډېر خلک لیکوال پیدا شوي او خلک هم کې خلک باندې ګران دي. نو دا تیر وختونو په نسبت اوس ډېر زیات ډراما لیکل کیږي او وځم دا چې چینل موږ ته زیات شي زموږ ته ریډیو او دا میډیا فلم زیات دي زموږ आवाज ډېر آسان رسیدي شي هر ځای ته رسیدي شي ملکونو ته رسیدي شي. نو دا کمې چې د مخکې وو اوس نشته او چې څنګه دا څنګه زیات کیږي زموږ چینل زیات کیږي زموږ ذریعہ زیات کیږي چې زموږ لیکوال چې مخکې مو صدلیک نه کولی هغه سره وسیله نه وایي یا کتابونه موږ ته کېدای یا ټي وي باندې او ریډیو او فلم داسې د خپل کې او د مور کول او تر روزانه دا لیکونه موږ ته اصل دي. ریډیو هم کار کیږي ډرامه هم کار کیږي په ټي وي او په دغه سکرین او په ذریعہ باندې ډېر زیات ځوي.
دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ټلویزیون او ریډیو کې د کم یو د پاره زیات ډرامې په کوم موضوعګانو لیکل کیږي نو د په جواب کې داسې وویل
مخکې به ریډیو ته زیات لیکلې کېږي اوس تاسو مرض دي چې لکه چینل هم زیات شوي او زمونږ سره دغه په ریډیو باندې هغه دغه نه پاتې د ریډیو ډرامې لیکلې شي پښتو په اول خبرو کوم او نسبتا د ټي وي ډرامې زیات لیکلې شي پښتنو چې کومې چې د مسلې کومې مسلې زمونږ موجوده کې دي نو په هغه ټول باندې هغه نظر لري لیکوال او هغه مسلې رسوتۍ او ډرامې لیکي او وړاندې کوي.
همایون همدرد چې صد پاسه 200 ډرامې د ریډیو او ټلویزیون د پاره لیکلې د پرمخ وویل چې دا د پاکول په خیبر پښتونخوا کې چې لیکوالان زیاتې ډرامې لیکي نو دی وخت د یو ګولډن دور وایي.
نو دا د دې څنګه دا وته زرین دا ورته بالکل ویلی شو دا یو زرین دا ور دی زمونږ د پښتو ډرامې ته وړاندې باندې
دا د پوینا هم د اوس په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15 لیکوالان دي چې د ریډیو او ټلویزیون د پاره ډرامې لیکي.
15 پورې خو دې دا ورته هغه لګیا دی یو مسلې چې هغه خپل لیکي دا غره په والا باندې ډرامې وړاندې کوي چې هغه په ریډیو باندې یا په ټي وي باندې خو عموما دې نه هغه د پښتنو چې کوم مسایل دي هغه پیدا کیږي.
Thank you.
قدرمنو اوریدونکو د نن څخه څه وخت د مخه د ملاکن ډیویژن په ځانګړي توګه په سوات کې امن خراب شوی وو، نو هلته د امن د راوستو د پاره د دې ځای لیکوالانو او شاعرانو د خپلو لیکونو او شعرونو د لارې ډیر لوی کردار ادا کړی. دغه لیکوالانو او شاعرانو د سیمې په خلکو کې د امن په حقله د شعور د پیدا کولو د پاره د امن مشاعرې او سیمینارونه جوړ کړي او هم دغه سی په ورځپانو کې کالمونه ولیکل. که څه هم د ملاکن ډیویژن لیکوالانو او شاعرانو د خپل قلم د لارې د امن د راوستو د پاره هلې ځلې کړي، خو د دوی د امن هلو ځلو په پښتو ادب کې یو نوی بدلون هم رامنځته کړی. دا چې د ملاکن ډیویژن لیکوالانو او شاعرانو په سوات کې د امن په راوستو کې کم کردار ادا کړی، په دې اړه په سوات کې د قومي جرګې یو ویاند ضیاء الدین یوسفزی داسې راته وویل:
یقیناً چې په پوره پښتونخوا کې او خصوصا په سوات کې چې کله د ترهګرۍ دغه بده ورځ راغله، نو پښتون لیکوال شاعر او ادیب په دغه مبارزه کې په دغه مزاحمت کې په مخکې صف باندې ودرېدو، او په دغه وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا کوم نثر لیکلی شوی دی، په هغې کې د ترهګرۍ بنیاد پرستۍ او انتها پسند خلاف یو ډېر زبردست مزاحمت دی. په دغه حواله باندې د سوات ادبی ټولنو ډېرې ښې مشاعري هم کړی وي په سختو حالاتو کې هم، او د خپل کلتور د خپل ثقافت او د خپل تهذیب د ساتلو یې ښه کلکه فیصله کړې وه، او خپل قام ته یې د حقایقو د ښودو دپاره په نثر کې او په نظم کې ډېر دقیق لیکونه خرید کړي دي چې د افسانې او د ناول په مقابله کې شاعري ډېره زیاته شوې ده، او تقریبا هر دویم دریم شاعر چې کوم دی هغه او د امن دپاره او د امن د بحالۍ دپاره خپل پیغام ټول ملک ته او بین الاقوام ته عالمي برادرۍ ته رسولی دی. یره زه خو یم چې دا که مونږ د ټول پښتونخوا په حساب راخلو نو دا په سوونو کې به شي، ځکه چې په هغه وخت کې چې کله ترهګري وه تر اوسه پورې داسې علامتونه به خلکو استعمالول لکه د سپینې جامې او د پټکي او د بوټانو په حواله، چې هغه علامتي طور به شاعرانو خپل چې کوم دی خپل پیغام تر خلکو رسوو. او زه به دا ووایم چې یاره په سوات کې هم تقریبا 350 شاعران به داسې وي چې هغې کم از کم په خپلې شاعرۍ کې د دغه ډول عکاسي هم کړې ده او د امن دپاره کار هم کړی دی.
د سوات یو لیکوال او شاعر محمد انیف کیس وویل چې د دې ځای لیکوالانو د امن د راوستو په حواله د خلکو په بیداری کې ښه کردار ادا کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې لیکوال خو د معاشرې څنګه چې ورته خلک وایي د قام سترګې دي، نو دوی خو دورندي شوي هر صحیح نه، خو چې کله حالات خراب شو نو دې ځای لیکوالو د کالمونو په ذریعه د شعرونو په ذریعه د سندرو په ذریعه د پښتون قام د وحدت لپاره د رابیدارولو دپاره ډېر ښه ښه پروګرامونه وکړو، امن کانفرنسونه یې وکړو، په داسې علامتي اندازې لیکل وکړو چې نه خو هغه کوم خلک چې د سواد د تباهۍ ذمه وار دي یا کوي، نو خو چې نه خو هغه خلک د دوی خلاف څه کار وکړي او نه څه داسې د غټې پورته شي خو چې قام را یو ځای کړی شي او امن و امان را شي. په دې سلسله کې زمونږ د سواد عربي کاروان سوچه لیکوالو او زمونږ د سواستو آرټ اینڈ کلچر سوسایټي دې ملګرو او سداسې تنظیمونه نور دي چې په شریکه باندې مونږ را دې په دغه باندې په ملاکن ډیویژن کې خصوصا په سوات کې خپل کردار هو تر خپل وسه د قلم په ژبه باندې ادا کړی او خو په تیزۍ کې دغه خبره چې راکم کار چې وشو، نو دا زمونږ په پښتنو کې خو یو د تعلیم کم دی، یو زمونږ کې د اتفاق کم دی، لیکوال ټول دې طرف ته چې پښتنو به چوله د تورې په ځای قلم په لاس کې ورکړي ساینس او ټیکنالوژي حاصل کړي، نو دا میدان به هم په دغې ګټلی شي. په خوب اوده دغه د امن یوه زنګو وه، د ښکلا یوه غېږ وه، خلک د دې حالاتو نه بېخي نه و خبرو. که زمونږ لیکوالو نو که دا خبرې به چا کولی هم نه شوې، ځکه نه شوې کولی چې نه څه لیدلي وو او نه دلته داسې څه خطرات وو، خو چې کله دغه حالات تېخ شو نو د دې ځای لیکوالو خصوصا دا کردار ادا کړو چې یاره که دا کار کولی شي نو صرف لیکوالان کولی شي، نو هغو له اول په کالمونو په ذریعه بیا د شعرونو په ذریعه باندې نو دغه خپل پیغام ورسوو. او په کې شاعرۍ
عثمان الستیار چې په سوات کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن ډایریکټر دی وویل چې دوی په سیمه کې د امن په اړه د جزای د شاعرانو یو سل جرش سندری ریکارډ کړي.
پښتونخوا آرټ اینڈ کلچر پروجیکټ په نوم باندې یو پروجیکټ دی داغی سره سواس واټ انکلچر اسوسییشن په ګډه باندې د امن موسیقي په لړ کې تقریبا یو سل او دیرش د امن سندرې ریکارډ کړې دي. د امن سندرې چې دي هغه کې مونږ د سوات شاعرانو او د دې کې چې کم داسې شاعران چې هغه په خپل خرچه باندې په خپلو پیسو باندې خپل کیسټ لیشي ریکارډ کولای، نو دا هغه مونږ ګډ کیسټونه ریکارډ کړو. تقریبا د پنځه شپږ سندرغاړي په یو کیسټ کې مونږ را یو ځای کړي دي، او هغه د امن سندرې، د وطن د مینې سندرې او د بدلون سندرې چې په هغه کې یو ډېر ښه بدلون په دې سیمه باندې راځي. سندرې به تاسو هم اورېدلي چې دغه خودکشه د ماټۍ ما زیم انګلیزي شراب او دا قسم شاعریانی چې دي، موږ کوشش کوو چې د دې د مخنیوي لپاره متبادل امور کوو. بیا دلته مختلف کم اخبارونه چې دي، زموږ لوکل اخبارونه دي، یا د لیکوال رسالې یا د پښتون رسالې، په دې کې زموږ شاعرانو لیکوالانو په کافي برخه لري او په لړ پورې لیکل پرې مرکې شوي دي. کتابونه خو په دې اردو جمع کتاب شوی دی په پښتو کې، ملګرو داسې هڅه نه ده کړې. دغه ارینجمنټ ډېر زیات توجه ورکړې، کتاب ته توجه نه ده ورکړې، چې دغه زموږ غلطي ده او هغه موږ تسلیمو.
درنو اوریدونکو، تیر ورځ په کراچی کې د ځای شاعرانو له اړخه یو پرتمینه مشاعره جوړه سو. په دغه مشاعره کې د مشاعرې و برخه والو ته شاید انتظار، شیر افضل درتمن، شفیع الله انجم، نصیر احمد نصیر، باچا حسین شاکر، نیاز امین نیاز، فرمان علی تنها، اکبر سیام او درمان بیٹنی خپل شعرونه واورول. راځي چې د دوی شعرونه یو په بل پسې واورو.
ما په کاغذ ورته لیکلی وو چې صدر وړم، ما په کاغذ ورته لیکلی وو چې صدر وړم، هغه په خط کې راته سرو زرو چارګل لیکلای.
دومره نادان نه یو دې هر څه مو فکر رسی، مونږ د نور پر خاطر او پرې واته پویګو، او مونږ د سترګو په کنده باندې بار بار اترو. اے شیر افضل، مونږ د سترګو په کاته پویګو.
وخت لې اوشین د پمنګا د سپرلی رنگونه، د ستړي جون پستړي ستړي ما خامی رنگونه. نن می ارمان د خوګ زړګي سپرلی اور جوا، زمون پسی مکړه خواره ما زیګری رنگونه.
فکر راغی څو څو زلا چې دا څه کوم او څلا، د انسان پزړی یووي شی ور پیخه کله بلا. زما فن زما هنر یې تا سیال کړه يم غزل، او تاسو چې زنه سیر بيستاله عشق کیسه نا ورما بلا.
ساډو بشپېلا یو بسره ډېر دی، رڼا رڼا بشو لتکی لتکیو، او ادره مولې پورستو صفونو وخت را یاد کا مونږ د سر سړیو. ادره مولې پورستو صفونو وخت را یاد کا مونږ د سر سړیو، او تشک د سا اغستو نوم ژوندون دی، تشک د سا اغستو نوم ژوندون دی، بیا هم بارک شه مونږ هم ژوندیو. مونږ د استاد کلی هم خپل نشو، مونږ په خپل کلی کې هم پردیو. مونږ د استاد کلی هم خپل نشو، مونږ په خپل کلی کې هم پرتیو. شاکر ازج نن پښتنه وکړو، چر دروان یو مونږ د کوم سمیو.
چې یو دی وصال بل دی اجران ور دی، ور باندې سه زغه جهان ور دی. چاته ور نه سره ګل نه جوړ شي، او په چاته سره ګل بستان ور دی.
غیر تا امیلونا د گلونو خلق آچوی، خپلو تهارونا د خارونو خلق آچوی. غیر تا امیلونا د گلونو خلق آچوی، هاو دل تک چا تورو تا تور سپینو تا سپین او ویل، خاوری هم دا هاو پسرونو خلق آچوی. لیر امرنا
سبلا سخت زړه دی، د وخت د ستمګر سره لوبې کوي مې د ماشوم زړه لپاره هر سره. د مغل تاج نه دی بے سره چې له سر پرې وځي، د خوشحال خان شمله پرې وځي بل سره سره. د مغل تاج نه دی بے سره چې له سر پرې وځي، د خوشحال خان شمله پرې وځي بل سره سره. ستا بدنیتی رکیب اوس دور کېدو نه خدا، ستا بدنیتی رکیب اوس دور کې دو نه خدا میګې پورک باندې شمار شله وزره سره ستا بدنیتی رکیب اوس دور کې دو نه خدا میګې پورک باندې شمار شله وزره سره
پټکی مخرد شو فیصلو سره ملو به وشوي په دې جرګو دې مرکو وطن کې سن کېږي او د سرو سپین مخو د غټیو جنازې وتی د سرو سپین مخو د غټیو جنازې وتی یا پښتنو په دې پښتو وطن کې سن کېږي
کدرمن اوریدونکو دا ودا بختر ستوري خبرونه چې تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل د بلې خبرونه پورې شې چاري
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه د زنانان سرونو باندې وراوري او یې جنډې شو تر
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوموي او موږ ته په وته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې وسنګ کړلای شي
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز